السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دغه خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د افغانستان د عامر اختیار د وزیر ګوخه کېدل ناندریس شوی او خپل وزیر او یو شمیر ملاتړی په دې اړه خبرګونونه خودلی. دا به وروسته ووري. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سیف د چلډرن وای چې په افغانستان کې ژمی او سړې هوا د درې لکو ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم د للي جسد نن سهار کابل ته انتقال شو. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا پر ضد د فایزر او بیونټیک واکسین د بیړنۍ استفادې لست اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وای چې د ژمی سړې هوا په افغانستان کې د درې لکو ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. د دغې موسسې ویاند مریم عطایی وایي دا ماشومان تر ډیره د هغو کورنیو دي چې د جګړو او نورو ناخوالو له کبله له خپلو مینو بېځایه شوي دي.
برفباری های بی سابقه در شمال افغانستان
د افغانستان په شمال کې د واوري بي سار ورښتونو لبد ملغه ډیر ماشومان اغیزمن کړی دي. په ځنګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او نامنۍ لکبل له خپل سیمو بي ځای سوي دي. همدا وضعیت ماشومان ډیر د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. لبد ملغه کورنۍ سونتو کې او د ژمي نور تجهیزات نه لري.
تجهیزات زمستاني اینا برخوردار نیستن.
میرمن عطایی وړاندې وویل چې سیف د چلډرن موسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې 100,000 اړمنو کورنیو ته مرستې برابرې کړې. دغه موسسې په نومبر کې ویلي وو چې له 2015 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې تر 26,000 پورې ډېر ماشومان د افغانستان په جګړو کې وژل یا ټپیان شوي وو. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم د للي جسد نن سهار له قطر په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته ولېږدول شو. بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی او یو شمیر نورو چارواکو د مراسمو کې برخه اخیستې وه. عبدالحکیم د للي د تیرې سه شنبه په ورځ د زړه د حملې له امله مړ شو. افغان دولت وایي د للي د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په خوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. قطر کې د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک شوه او همالته بین الافغاني خبرې هم پیل شوې. اته څلوېښت کلن د للي د غزنی اوسیدونکی وو. خو نن یې جنازه په کابل کې ترسره کیږي او بیا همدلته خاورو ته سپارل کیږي. د بدخشان یو امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر وکړه. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان سناولا روحاني رسنیو ته ویل چې دا طالبان پرون د بهارک فیض آباد ترمنځ لاره کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی.
منطقه دانیاب سپینگل که مربوط مسیر بهارک فیض آباد که
بهارک فیض آباد تر منزلار که ده دانیاب سپینگل پنم سیمه چه ده چو روز رئیز طالبان پا که جدی گواخونه را منزده کری و عملیات پایل شویدی. پا ده عملیاتو که ده دولت ول لستن و سلوال مخالفین وجل شوی چوار لستن ای اسیران شویدی او تپیانی هم دیر دی
و آمار زخمی هاشان هم بسیار است.
د بدخشان امنی قمندانی وای چې په دې جګړه کې درې تنه امنیتی سرتیری سطحی ټپیان شوی. خو طالبانو لا په دغه عملیاتو کومه تبصره نه ده کړې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا پر ضد د فایزر او بیونټیک واکسین د بیړنۍ استفادې لست اعلان کړ. لکه نه چې کورونا وبا پیل شوې دا یې په وړاندې جوړ شوي واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لاره هواره کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بیونټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل شو. پرتګال به سر له نن له جرمني د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. پرتګال به د خپل دې ماموریت پر مهال له ځینو ننګونو سره مخامخ شي چې لوی هغه یې د کورونا وبا له کبله د مرستو د بستو همغږۍ د همدې وبا له کبله روغتیایي ستونزې او د کورونا واکسین دودول دي. پرتګال په یوه بیانیه کې ویلي د امریکا تر حده د امکان تر حد هڅه کوي چې د غشپګ میاشتې په اروپا کې د نوي پړاو یو پایل وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغه څوکې د مسولیت د لیک پر مهال ویلي چې جرمني شپګ میاشتې د همدې شورا په مشرۍ کې د کورونا وبا ته د رسیدو مرکز وو. پرتګال د غرض ویلي چې د نوي برنامې له پیاوړتیا سره به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې افریقا او لاتین امریکا سره اړیکې لا ښې کړي. ملګرو ملتونو د ایران له لوري د هغه کس اعدام غندلې چې په 14 کلنۍ کې په قتل محکوم شوی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ویلي د محمد حسن رضایی اعدام چې د دسمبر پر 1 یعنی پرون تر سره شو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه اداره وایي دا څلورم تنکی ځوان دی چې ایران په تیر یو کال کې اعدام کړی. د دغه ادارې ویان د روینا شامداسانی په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تنکیو زلمیانو اعدام په نړیوالو قوانینو کې منع شوی دی او ایران باید د اصل په پام کې ونیسي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي چې رضایی په 2008 کال کې په چړې د یو کس د وژلو په تړاو نیول شوی وو او څه باندې 12 کاله یې په بند کې اعدام ته په انتظار تیر کړل. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې لږ تر لږه 90 کسان اوس مهال په ایران کې د اعدامېدونکو په لیست کې دي او دا هغه کسان دي چې تر 14 کلنۍ په کم عمرونو کې جرمونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي ښایي د دغو کسانو اصلي شمېره تر دې هم لوړوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې هم وویل دغه پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړی شوی ده. خو لنډ خبری برخه کې به واوري چې احمد جواد عثماني چې تازه د افغانستان د امیر اختیار د وزیر په توګه لدند لري کړای شوی دی وایي د یوې سیاسي دسیسې ښکار شوی دی. ښاغلی عثماني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا رد نکړه چې ګواکې دا اقدام ښایي د ورور په ګډون د هغو کسانو له قضیې سره ارتباط ولري چې څو ورځې وړاندې د رشوت اخیستلو په تور ونیول شول. په همدې حال کې ارک تاییدوي چې د رشوت په تور د ښاغلي عثماني د خپلوانو د نیول کېدو په تړاو ولسمشر د عثماني استعفا منلې. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانستان د عامه روغتیا په خوانی وزیر احمد جواد عثماني له دندې د لری کېدو موضوع د پر وړاندې یو سیاسي توطئه ګڼي. نوموړي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې استعفا لیک ولسمشر ته نه دی استولی، خو وایي په وزارت کې دننه او بهر ځینې کړي وي چې ولسمشر ته یې د پر وړاندې منفي ذهنیت ورکړی. شغلی عثماني هغه څلور کسان چې په دې وروستیو کې د روغتیا وزارت له کارکونکو څخه د رشوت اخیستلو په تور نیول سوي د ولسمشر په دې اقدام کې به اغیزونه باله. د افغانستان لوی څارنوالۍ دوه ورځې د مخه د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړ. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې د شغلی عثماني ورور او د کاکا زوی په نیول سوي کسانو کې دي. احمد جواد عثماني د دغو کسانو د نیول کېدو په تړه وویل چې ولسمشر په دې اړه خبري ورسره کړي او له دې وغوښتل چې له دندې استعفا ورکړي.
رئیس جمهور بحثشان کی بود کې حادثه کې اتفاق افتاده؟
د ولسمشر بحث د څلورو کسانو حادثه و. تر دې وړاندې هم له بده مرغه په دې وزارت کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په اړه راپورونه ورته رسیدلي وو چې په مجموع کې د ولسمشر ذهنیت د دې وزارت او د وزارت د مشرتابه په اړه منفي وو.
احمد جواد عثماني وړاندې وویل چې د عامه روغتیا په وزارت کې د رشوت اخیستلو قضیه د واضح کولو او د عدالت پلي کولو لپاره یې له لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست سره همکاري کړې ده. بلخوا په اداري چارو کې د ولسمشر سلاکار نادر محسنی ازادي راډیو ته د شغلي عثماني له دندې ګوښه کېدو په اړه وویل.
وزیر صحت عامه با
د عام روغتیا وزیر وروسته له هغه چې د خپلوانو یو څوک اسان د رشوت اخیستلو او اداري فساد په تور بل فعل د لوی سرنوالۍ لخوا ونیول شول، نو ولسمشر د نوموړي استعفا ومنله او هغه نور د روغتیا وزیر نه دی.
عمره ایشان دغه وزیر صحت عامه نيستان.
له ارک څخه پیوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر تر دې اقدام وروسته تیر ماښام په خپل د عام روغتیا وزارت ته ورغلی او یاد وزارت ته د یو بل مسلکي سرپرست د ګمارني په اړه ویل دي. خو د دی ویلی چې څوک ولسمشر ویلی چې په دې پوسټ کې به سیاسي کس نه ګمارل کېږي. اعلامیې د ولسمشر له قبل زیاته کړې چې له دې وروسته به په دې وزارت کې ټول بدلونونه او ګمارنې د ولسمشر په لاس لیک تر سره کېږي. په خپل شغلي عثماني لازادي رادیو سره په مرکه کې له ولسمشر سره د اتا محمد نور د اړیکو ترنګوالی هم له امکان لري ونه باله. شغلی عثماني هغه کس و چې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس اتا محمد نور له ادرسه د وزارت ته نومول شوی و.
شغل عثماني د 2020 کال د می میاشتې په وروستیو کې د عامې روغتیا وزارت ته د سرپرست په توګه معرفي سو او شاوخوا یوه میاشت مخه یې دغې دندې ته د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړې وه. اته محمد نور د چارو ادارې له لوري د شغل عثماني د استعفا د منلو د مکتوب په خبرګون کې پر خپل فیسبوک او ټویټر دا یو پارونکی سپکاوی او د قومي تعصب ډک یو اقدام بللی او ویلي دي چې د عادلانه محکمې د حکم پرته به هر ډول اقدام ته سخت ځواب ووایي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په اړه یو راپور. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به هڅه کوي. د دې وزارت د مسولانو له قوله د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی سره کتنه کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله او ثبات به د سیمه ییز اتصال د پرمختګ په برخه کې ګټور تمام شي. یو شمیر افغان سوداګر بیا د پاکستان پر دې نیت او ډاډګرنې شک څرګندوي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدل شي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د هوکړې تر رسیدلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او ترانزیتي اړیکې لا پیاوړې شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پاکستاني صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي.
در این نشست روی گسترش روابط تجارتی ترانزیتی
په دې نشست کې د دواړو لورو ترمنځ سوداګریزو ترانزیتی او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وشوه. همدارنګه په دې لیدنه کې د پاکستان لمړي وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د نوي فصل د پیلېدو وویل او ټینګار وکړ چې هیواد به د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هر اړخیزه همکاري کوي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان اصول ومني. د وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د اپټا تړون د تعدیل پاړه به افغان او پاکستانی پلاوي په کابل او اسلام آباد کې ناستې ولري څو دا تړون تعدیل او وروستی شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجوده وي له منځه ولاړ شي. د اپټا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک شو، خو افغان چارواکي او سوداګر وایي د تړون ستونزې لري او تعدیل ته اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له دې وړاندې د پاکستان لخوا د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د شویو ژمنو په عملي کېدو شک ښودلی. پاکستان داسې مهال له افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي چې افغان سوداګر پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو اصولو په ماتولو او ترخوا دوی ته د ستونزو په پیدا کولو تورنوي. افغان سوداګرو تل ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د یو سیاسي فشار په توګه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو سره افغان حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. پاکستان له افغانستان سره د کال نږدې 3 میلیارد ډالره سوداګریزه راکړه ورکړه درلوده، خو په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی او له پاکستان سره خراب اړیکو له کابله دا شمېره نږدې 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي رادیو ټکی کام.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. پر وی پانې سربیره زموږ فیسبوک پانه هم در سره خوښه کوي. د فیسبوک پانې پته مو ده facebook.com/azadiradio. په فیسبوک کې مو تازه خبرونه، راپورونه او ښکلي ویډیوګانې موندلی شي. پر دې سربیره یوټیوب هم در سره سبسکرایب کوي. زموږ د یوټیوب پته مو هم azadiradio.com دی. په یوټیوب کې مو هم په زړه پورې ویډیوګانې موندلی شي. تاسو مینوال شي. اوس به ورشو دې ته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې لري. اجما احمد شیبر د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو دا مسله څېړلې ده چې ویل کېږي چین په افغانستان کې دولت مخالفو وسلوالو ته انعامونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دسمبر کې د استخباراتو د راپورونو ورکړل شول چې چین افغان وسلوالو ته په افغانستان کې د دې لپاره جایزې ورکړي دي چې پر امریکایي سرتیرو بریدونه وکړي. د ورځپاڼې په باور دا اطلاعات څو میاشتې وروسته تر دې خبر